سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د مازدیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی د هم ویلي دي چې زده کړه به د افغانان له نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل له نیولو وروسته تر شپږم ټولګۍ ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا توک میاشت راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندوف ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قمندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې نن وویل چې په روستوف اندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا به نن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به په دې سفر کې د سویډن له صدراعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکسمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې دوی به د F-14 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بپیلوټ الوتکو 15 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړ شوي دي او روسي ځواکونو ترې کار اخیستی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراینو توغندۍ اشن کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلي دي. د بپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلی وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 6مه د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 2.2 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پایلو به پاتې ده چې سبا به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. نن د ازمري اتمشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104مې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې نن عمومي رخصتي ده او طالبانو د دې ورځې په ویاړ ځینې مراسم هم جوړ کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې کله چې په 104 کاله وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې په بېلابېلو دورو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې د کابل کندهار دوړې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر دي.
لکه کابل نم تر دې چې موټر مونږ رپشا کړی کنه ډرایور خو بيخي نو موږ نه زیات خسته کیږي خو موږ خپل دومره خسته کیږو تا دا لار د کار پر روان ده د سټیر زی په کار پر روان ده.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته ځینې د شترمرغ فارمداران له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
پدې کې د دولت مسولیت، پدې کې د همکار موسساتو مسولیت ترڅو د دې ملاتړ وکي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ شي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ شي.
نور مطالب هم شته ملتیا وغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. نن د زمریت وشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104مې کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ورځ رسمي رخصتي اعلان کړې ده او په دې اړه په جوړو شوو رسمي مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکي او ور بیا د نړۍ له هېوادونو غوښتنه وکړه چې له دوی سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کېښودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپله وینا کې ویل که دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمې هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځینې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاقو نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس ته راتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوږدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغې به له طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمري د 28مې د نمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو وویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کومه وعده په دوحه کې اسلامي امارت ته صدر کړه، خپل وعده په ځای ستلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو د یادې موږ سره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجبوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
که څوم خغلی حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خیست، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندرۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندي ځایونه لري او دغه ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، هغه ادعاګانې چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوحې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلی و داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې نن د ساتیا زمریت وشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 104مې کلیزې سره برابره ده. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت په بخښنې سره 104 کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانان ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکو پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځله. یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوخ پور شي وایي د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راوتلي وو، خو د طالبانو له لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روان وو چې د طالبانو رینجر ودرېد او زمونږ یو څو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل، خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر ته ملانلو، لوغه ګولانه غرس په خپل ځای باندې پاتې شو، لار څخه ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو، یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو څلور سلورمې کلیزې لمانځل هیڅ امنت اجازه را نه کړل او دا ورځونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یو وسیدونکو هم چنی غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي، دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د لمانځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړي او هیڅ څوک د دې ورځې د لمانځنې په نوم له کورونو نه دی راوتلي.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې په څه ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشهور اوسه باندې چې لمانځل کېدلی اوس هغه ډول نه لمانځل کېږي. یو لامل یې دا دی چې خلک او ولس له اوسني حکومت ډارېږي، ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په څیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخه لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول ورځې ولمانځي، دغه ډول ارزښتونه ولمانځي. او بیا دي کې
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسي کچا نه دلمانځل شوی، خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړې چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خپور شوی لیکلي، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي، ځکه په خبره دا ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسي او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کېدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د ایښودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسمریت وشته مد افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ل یو سل څلور میکلي سره برابر ده. د ورځ په افغانستان کې د نننه لډیر اوګد لډیرو اوګدو خلون رهيسي فالوي او وړو مراسم سره په بیلا بیلو ډولونو لمانځل کیږي، خو په افغاني کلونو کې هغه مهال چې د غویو مواتمه نو او جګړې هم دغه هیواد نو زپلې لدی ورځې په ډیرو شاندارو مراسم سره لمانځل کیدل. په دې راپور کې د هغه مهال د جشن نو پاره له یو شمیر پیژندل شوو څیرو سره غږیدل یو چې ورنه کیسې او خاطرې لري.
اتمشته میډیا افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لورځې له وګدو کلونو راهیسې لمانځل کیږي، خو د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ د دوران د ښې نمانځنې کیسې بیا د ډېرو پخلو دي. د پوانتون پوخانای استاد پوهان محمد بشیر دودیال د هغه مهال د جشنونو کیسې داسې کوي.
دا چې ما وویل چې هر اړخیزه تدابیر دا ټول پکې شامل، بیا د خپله د جشن ورځ چې وه یوه ورځ مخکې د جشن نه به ترتیبات نیول کېدل، عسکري وسایل لکه ټانکونه او لکه زرهدار او دا به دغه د ټانک لوګر چې اوس ورته وایي دا به د دې نه نیولې تر بالاحصار لمنې نکوز تر بین حصار روغینو به منظم په دې سرک ودرول شول چې سبایي بیا دا د دې ځینه حرکت وکړي او دا د لوژ له مخې نه داسې تیر شي. او بیا
ښاغلی دودیال وایي په لوژ کې به د وخت پاچا او د کابینې غړي ولاړ وو چې د عسکري قطاعاتو تر تیرېدو وروسته به د نورو حکومتي ادارو ډلې د معارف کاروان او ورزشکاران هم د لوژ له مخې تیرېدل. ژورنالیست محمد همایون دانشیار هم د هغه مهال جشنونه را په زړه کوي. وایي کابل کې به اووه شپې او اووه ورځې جشنونه وو چې خلک به له ولایتونو هم ورته راتلل.
پل محمود خان کې داخل میشده مکمل دیگه
د پل محمود خان د ساعت له برج څخه به چې د جشن منطقې ته ننوتې غازی لوبغالي سره دا سیمه کې به رنګارنګ څراغونه او بېلابېل کمپونه ول او یو شپه به اور لوبه هم کېدله. نیزه ویشل او وزلوبه د ورځې لخوا وه.
نوموړی وایي چې په کمپونه کې به کنسرتونه ول او خلک به د شپې تر ناوخته ورته ناست ول. سندرغاړی احمد مرید وایي دا هم د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د ښوونځي زده کوونکی و د معرف په کمپ کې سندرې ویلی دي.
کنسرت ها بود همیشه، خدا زنده یاد احمد ظاهر مغفرت بکنه، در یک کمپ کنسرت می داشت.
کنسرتونه به خدای بخلی احمد ظاهر به په یو کمپ کې کنسرت ورکوه، خدای بخلی استاد سرهنگ به په بل کمپ کې کنسرت ورکوه. ما هم دا چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکی وم او سندرې می هم ویلې او تر یو بریده مشهور او خلکو ته ګرانو، ما هم د معرف په کمپ کې کنسرت ورکولو.
معمولا تا زمانی که در مکتب بودم اجرای کنسرت میکردم.
نوموړی وایي له هر کمپ نه به د موسیقۍ او د خلکو د خوښۍ غږونه اوریدل کېدل. لیکوال او شاعر افضل ټکور د نورو فرهنګي پروګرامونو خبره هم کوي. وایي یو کال د ده یو شعر چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې لپاره یې لیکلی و د لیکوالو ټولنه لخوا لومړی جایزه هم ګټلې وه.
زما یاد شي چې د افغانستان د لیکوالو ټولنې هم د خپلواکۍ په مناسبت باندې یوه جایزه اعلان کړې وه او لیکوال نه هیله کړې وه چې دغه جایزې ته خپل اثار یا شعرونه راولیږي. نو ما هم شعر لیکلی و، بیا وروسته معلومه شوه چې هغه شعر ما او د فاروق فردار شعر پښتو ژبه کې دغه دوه کسانو شعرونه لومړۍ درجه جایزې وړې وې.
ښاغلی ټکور وایي دا شان پروګرامونه او جایزې نورو فرهنګي ادارو هم لرلې. د یادونه دی چې د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته هم د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ چې سخت کال 1304مه کلیزه ده په لویو او وړو مراسمو سره به په بېلابېلو ډولونو نمانځل شوې وي، خو د جګړې سیوری او د غویې د اوومې او اتمې نېټو نمانځنو د دې ورځې نمانځل پیکه کړي وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی د زمري 24مه پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ د ورځ ون مانځله، خو دا نمانځنه تر ډیره دوی پورې محدوده وه او ولسي اړخ یې نه درلود. د طالبانو حکومت د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ هم عمومي رخصتي اعلان کړې وه، خو معلومه ده چې ولسي نمانځنه به ورنه پیکه وي ځکه دوی پر ملي بیرغ، موسیقي، دغه شان تفریحي پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لګولی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس بلر شپه سویل کې کندهار ته د کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستي شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لاره په 1500 ساعتونو کې تېروي چې د مسافر او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. تفصیل په دې راپور کې
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار او د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي
نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي ځاوزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ را تګ کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېرې برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم می سمرګل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و، یو څه اوس خو بیخي د خسته کونده دیم ټکر 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 کې لکه کابل نم څه تر دې چې موټر مونږ را فشا کړی، کنه ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا دا لار د کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده، سړک د خرابوي او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد، پنځل کاله یا شپاړس کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم، دوه میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه موټر مانا دا لار به شپږ ساعته موږ بوله، اوه ساعته مو ول، اوس په دیارلس ساعته چا غښتلی سړی تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت و دغه مسؤلینو سره دغه خواهش لرو، ورور که غریبان خلک ټکسوانان خلک.
نوم محمد خان، په خوا خو انشاءالله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسېږو. اوس دوله ساعته لار ده، اوس پر لار ډېره خرابه شوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دامان واړول، هغه به جوړه کړل، اوس داسې ده شل واړه یې نیم جوړېدل نشته.
بل خوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول شوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې شي.
شپږ سو چنو کار شروع شوی دی، د دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې دی د سو سیکشنونو چې دی د دولت د خپل ملي بودیجه څخه دی، د حکومت سره د خارجي فن نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیز کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنې جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډېره برخه تخریب سول.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالیو کمدیش او برګ مټال کې نږدې 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې د لسګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغو پروژو کې وزره 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې 100 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نغدو پیسو ورکولو پروژه پیل شو، د دې کې به تقریبا وزره 440 بزګران کار کوي، دوی به شلو ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به 100 ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې شکډیمونه تراسونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د خاغلی افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمځمکه ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکه لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیل دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خوړو بشي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی څړځې او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وای د نوی بدلون راتک سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوه او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای پیل شوی پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوی، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلی شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیرې لپاره حوضونه جوړېږي. یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د جنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو دپاره هم دا ډېر فایده لري. امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان جنګلونه بیا رغولنه دپاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. له سیمې څخه په دې راپور کې د دغې فارمدارانو ستونزې اورو.
دا غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 5 کیلومتره واټن نو آباد کلی. په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر دېرش زیات شترمرغان پالل کېږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شاوخوا 2 کاله وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوي کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چا نه وی کړی. نو تیر کال دا شپې ورځې وی چې ایران څخه مې 50 دانی شتور مرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانې پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې تولید لپاره ساتلې دي چې هیواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیمی زیاتوی د شتور مرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. له 1.5 تر 2 کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 500 افغانۍ پلورل کېږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کېږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه وه، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډېر مینهناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغوی سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار اگه رقص مینه که آدم خوش آدم اگه بگی در این فلانی بخیم سندن.
ابراهیمی را زراعت ریاست و خیریه موسسو څخه له دوی سره د شترمرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاری ورسره کوو. فقط دوی د مختم راجاو کی موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دی او د موږ دی د مسؤلیت په ساحه کې مدي پیغه اړوند ان شاء الله کامله همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فقر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سي کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکار موسساتو مسولیت ترڅو د دې ملاتړ وکي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې یو شمېر د شترمرغ فارمدارانو کارونه پیل کړي دي. دوی مینې مای ته راورسېدو ورسو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام درته لرو، خو له هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان پوخنی ولسمشر حمید کرزي د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، دوی هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاصه او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په یو بیان کې نن وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لویدرستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اوکراینی چارو ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو یولسو بېپیلوټو الوتکو 15 ویشتلې دي چې په ایران کې جوړې شوې دي او روسیې ترې کار اخیسته. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین یو توغندی شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلې دي. د بېپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې د خلکو د خطر زنګونه اورېدلي وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کورباسټ استرالیا ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام دریم مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 16 د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 23 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوي او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سره له دې چې طالبان له نشه یي موادو سره خپل مبارزه بریالی بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکونکو استراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشه یي مواد ولې معتادین د ینې یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د ناصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل مې مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار مې دغه هم کله دی ورور کوي، کله دی ویر دروست کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه فقط یوازې ما تاکي ته نه یم.
او د پروګرام په پای کې په ځله پورې ډراما لرو.
ورورا یې ورورا ته ژوندې؟
ژوندې خو کاش کې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټاره ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هممهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې یو کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پاکه کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اوروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15,500 راقی یا په 15,300 راقی انا غشتنه دغه ده چې مشته دی شیره مقرره کې نو شی دی راکه مشته. طالبان ما سر ایس مرسته وزبان نه د کړی، ایس خو مې نه دی راکړی، ایس شی مشته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلق په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسېدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنګټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ینه یا ځیګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشه یي موادو اوږدمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. دا چې نشه یي مواد ولې معتادین دي، یعنی له ناروغۍ سره مخ کوي، د نشه په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي، یعنی په ناروغۍ اخته شي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغۍ ولري، نشه یي مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدرات په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي، او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشه یي توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشه یي مواد ولې معتادین د یعنی له ناروغۍ سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره او یا استنې سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاښو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړي وي، او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وي، نو هغه شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغه د مخدره توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې له کبله هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشې په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغۍ اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي، او په عامه توګه کیدای شي چې خستګي، بې اشتیایي، دلبدي، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کیدای شي چې ولیدل شي، دا زودرس هغه ده اراض علایم دي، او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کیدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راوړي معتاد ده، او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کیدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوسی سی ده یعنی په ناروغۍ اخته سوی ده، یعنی د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد ته د معتادینو صحي مرکز ته مراجعه وکړي، هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسي کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي. که د جیګر او یا ایپاتیت اعراض الهم مریض ته ولیدل شو، ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به ایپاتیت بی و سی یا د جیګر یعنی امراض مصاب ده. او اعراض الهم عامه توګه چې لیدل کېږي، دا خستګي ده، اشتها نه لري، د ضعف و بیالي و تب و او دراز طرف بطن درد دی، یرقان دی، دا تشمیتیازی تیرنکی گی، او دی بلیروبین سویه جگی گی، کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی، او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاتا دا اطراف سفلی مونگویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوینه هم التهاب و تورم که دیشی چی ولی دلشی.
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخه دی یعنی ناروغی هم ولری، با دی صورت که نشهی مواد ورته سمره زیانمند دی.
اگه معتادین چه یعنی او یا جگر مرس اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی، اگوی تا دا دیر مزر دی. او اگه مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی، اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا. اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی، دوی نو که دیشی چید پا دوه دره کاله که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یو نشهی دیینی پا ناروی اخته نسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی، دا خو ما ندلی دلی اوازانه لار هم داده شی دوی ترک احتیاط که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریک دی، دا دمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی. نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی شی اغا مواد چی دوی استفاده کی لکه استانه و سرنجونه و پلریش و زین نور شایان چی ده مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اختشوی وی اغوی استفاده اونه که کوششو که شد دخپل شخصی وسایل نه یواز استفاده او که بس خلاص.
پا مرکه که مواری دل چی تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی.
نشه ده معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد سناوڑا اخیزی کهی.
معتاد لخپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی مر پودر وی
پلا پمړی کې نو ما په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلربي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:25 منځنۍ څپو باندې واورئ. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي، په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم. ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم، هلته مې ښه کاروبار جوړو، خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم. دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دسه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلتن همدغه ذمه ده پلار د تره زوی کېږي د بل لېږلم موادو چې به موادو راته راوړه دلته ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې تېره کلي کور همسایګان هم بازه بازه به سوال کرنه سیم غاړه به ناست و نه پېدلې وخت را عملي سو اول تریاکو واوښتو ما ورو تریاکو په پوډرو سرمنیسلو زه تېره
وی لګل میران ته لاړم کار می کاوه شرکت کې ما شاګردان نیم دلدل لیاو لکه وانه د سدی ما حساب جکس د کورته نیم پیسې را ولا کولې الته نیم دلدل حساب کې وخت می نیم دلدل سې کوم بلې خاطر دلارسم کار می کاوه پاکم پاتې کېدل مالته همان می نه کاوه مغازو کې میم کار کاوه او په بانګو کې میم کار کړای دا شرکتو کې میم کار کړای همدا شخصي کارخانه وو کې دا وخت اخر کې همدا کارخانه کې مسر صدر نه وکړ نور را مارس کړم تحسین را لګلې به کورس ول انسان سے روزگار نه مې بس کی کنه خوارا سی دا خامخا بیچاره کی مظلومه کی سے اوارا سو ما دوباره دلتا عملی سوای نه عمل دو دین نه کاوه خالی و بدی ترخه اما شکما زجر خوستا هر څه من تا ترخه خاطر هم دایې سزا کم پو کې فنون باندې باز وخت دیږي کنه کورانه کې صاحب پلان خو خدای دې آباد لري دوی مثلا هیڅ څوک نستا فلور می ده هم کله دی ورور کوي کله دی وی روس کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازه یم تا کی تا نه یم یاره می کور جوړ ک تل مې ایران ته دا کور باز شان می سوي کر کرام اند می خرص کړس ک مو کرای ستر نیم روز نه ورسای
رازا کم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغله اوس مو په ګاډه ملاوي کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سمردار شه دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر اثره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شه د چې سلیم لخپلی کورنۍ سره یو غړندای موټر دربست کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو د کابل او جلال آباد په لار کې تری تم کیږي دا چې کریم دوی ولی جلال آباد ته ونه رسیدل او په لار کې څور پیکسول دا په ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره غنی راک کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرلی
بیګم اوسه بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوري بیخی ستاوی
بس خیر اوسه استاده خزی روخی زو موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوهړو سترګو راځي ماشومانو
هلته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اگه واده تا روانی
خاخا اوز پوشوم
استاز چکوی پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خو زخپلا وام تا تا خوی ندر کوم تا چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا کی موتر چلاول خو دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول بتا باشو هم دامه تولا کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره زه ده لس کالا کیگی چه پر دیلین موتر چلوم او ده چرس و سگرتایم ور سره وهم تم اوینی چه از بالام نیم وحله
گوره استادا مطل دی وای منگای هر او راز نماتیگی پا نشک چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیا در توای ما نو تر تو چه می سگرتای نوی وحله بیخی موتر نشم چلوله نو نستا خو خدا غورو را
خانو چه داسه ده موتر بودارا مخستا سره ایس نزو
آخا چه ستا خواب دیگی نبوی چکم
دا دې سیګریټه به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وسی
ها ما خو ستاسو خبره ومنله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو ومنئ کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سریه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډې لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټۍ نه څښم
دا دې راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دوبره بیړه لری
ور او سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو ها ستاله خاطر می پوټل کې سیګریټ ای وه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا زه خو نو ستا مزور نه ما
څه شي سیګریټ ای دی وه
او سیګریټ ای می وه ما ول بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای می دو سیګریټي انو وهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولای شو
وسړی هدا ته وایې چې څنګه موټر تیز چلایې
غوستا زه دا څه کوي مخکې می درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلاوا دا څه کوي وژنې مو
ما ډارېګا نمرې
وسړی ته ولې په خبره نه پوهېږې وای موټر په آرامه وچلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کاله زم داسې موټر چلاوه ما پرېږد چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کیږي داشنه دیدن ته زما ناوخته کیږي داشنه
وسړی دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچارهګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن